درنو اوریدونکو السلام علیکم دا اوسنی رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. دا خبرونه په خبرونو پیلوم. د اسلامي همکاري سازمان افغانستان ته د خپل پلاوی له سفر وروسته په یوه اعلامیه کې ویلي چې باید ټول نجونو او هلوکانو ته د زده کړو حق ورکړل شي. د اسلامي همکاري سازمان پلاوی د افغانستان د سفر په ترڅ کې د طالبانو د حکومت د پوهنې لوړو زده کړو کورنیو چارو بهرنیو چارو وزیرانو سره وکتل. په دې پلاوی کې د دغه سازمان مرستیال شیخ اعظم د افغانستان لپاره ځانګړی استازی طارق علي بخیت او همدارس د ترکیې، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین، اردن، مالیزیا او څو نورو اسلامي هیوادونو دینی عالمان شامل وو. د اسلامي همکاري سازمان په خپله اعلامیه کې چې پرون یې خبره کړې ویلي چې د دوی پلاوی طالب چارواکو ته ور یاده کړه چې ټول اسلامي علما په دې برخه کې یو نظر لري چې زده کړه د ښځو او نارینهوو حق او مسؤلیت دی. په کاناډا کې د بشري حقوقو لپاره د خبريالانو ټولنه وایي چې د اوکراین د جګړې په شمول نړیوال شخړې سبب شوی چې د افغانستان څخه د ځانګړو خبريالانو د لیږدولو بهیر ټکنی شي. د دې ټولنې په وینا لا هم زرګونه خبريالان په افغانستان کې بند پاتې دي او یا هم په ګاونډیو هیوادونو کې بې برخلیک اوسي. په کاناډا کې د بشري حقوقو لپاره د خبريالانو د ټولنې اجرایی رئیس ریچل پلیفر دا وضعیت دا وړ بللې، خو په عین حال کې ویلي چې په داسې شرایطو کې د زیانګالو خبريالانو انتقال اسانه کار نه دی. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یا یو ان ډی پی په کندهار کې د اوبو لګولو د یو کانال د چارو د بشپړېدو خبر ورکړ. د ادارې پرون په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د کندهار په حاجانو کلا سیمه کې به له دې کانال څخه 300 کسان ګټه اخلي. د بشپړ شوی کانال په مرسته به 155 جریبه کرنیز ځمکه خړوبه او د ځایي اوسیدونکو د کرنیزو محصولاتو ودې ته لاره هواره شي. د کډوالو نړیوال سازمان وای نه اویا سلنه افغانان د چاک، پخلی او ځان منزلو لپاره کافی وبنه لري. په جرمنی کې د سوریې دوه وګړي په افراطي ډلو کې د غړیتو په شک نیول شوی دي. څارنوالانو پرون پنځشنبه ول شک کیږي چې په دغو کسانو کې یوې لس کاله مخکې په 2014 میلادي کال د سوریې په ختیځ کې په یوه خونړۍ حمله کې لاس درلود. په هغه حمله کې څه باندې 15 جنګیالي او ملکیان وشل شوي وو. د جرمني د شخصي محرمیت قانون له مخې دغه مشکوک کسان یوازې په عمر ای او باسل او معرفي شوي او د لوی څارنوالۍ د دفتر په وینا تیره چهارشنبه نیول شوي دي. د سودان د پوز مشر عبدالفتال برهان پرون پنځشنبه د قطر له امیر سره په کتنه کې د سودان پر وضعیت خبري وکړه. د قطر حکومت په یو اعلامیه کې ویلي د سودان د پوز مشر د امیر شیخ تمیم بن حمد السانی سره په کتنه کې په سودان کې پر اوسنی وضعیت او ننګونو خبري وکړه. دا لکه چې په اپریل میاشت کې په سودان کې جګړه پیل شوې. د البرهان دریم بهرنی سفر دی. هغه په وروستیو ورځو کې مصر او جنوبي سودان ته هم تللی. پر تورخم دروازه د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د چهارشنبه تر وسلوالي نشته ورسته دا دروازه پرون هم د هر ډول تاګ راتک پر مخ بنده و. کله یې خو په دوړو لورو کې عام خلک چې له ځینو سره ناروغان هم دی راګیر پاتې دي. لبرې خو د سوداګرو مالونه هم په خرابې دودي. ځینې سوداګر غوښتنه کوي چې هر ډول سرحدي لانجری د خبرو لاله حل شي او دا ډول ټکرونه باید له تجارت سره ونه تړل شي. تفصیل په دې راپور کې.
پر تورخم دروازه د پاکستان د سرحدي ځواکونو او د طالبانو د وسلوالو ترمنځ د چهارشنبه نشت الله هم په دواړو غاړو کې د خلکو او تجارتي موټرو د تګ راتګ بهیر اغیزمن کړی دی. د سوداګری بنسټونه وایي هر وخت د افغانستان د میوو د صادراتو پر مهال پر دغه سي دروازو ځینې لانجې راځي چې تر ډیره افغان سوداګر زیانمنوي. د وسپنې ویلې کولو د اتحادی اجرایه مشر او د افغاني تولیداتو د ملاتړ انجمن عمومي مشر عبدالنصیر رښتیا له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
کچېته د افغانستان او پاکستان روابط خېلی نو اس تجارت او ترانزیت په لار کې کوم خنډ نه ایجادېږي. او متاسفانه کله چې د افغانستان او پاکستان د سیاسي روابط خرابېږي، نو متاسفانه چې د تجارتي او د اقتصاد روابط هم تر څنګ خرابېږي. نو دا ستونزه او مشکلات سبب د دې ګرځي چې افغان پانګوال، افغان تجاران ډېر زیانمن سي او تجارت او ترانزیت باندې ډېره بده اغیزه واچوي.
د پاک افغان سوداګری خونه وی نن سبا چې په افغانستان کې د تازه میوې د حاصل وخت دی، د تورخم لارې تړل افغان سوداګرو ته ستر اقتصادي زیان اړوي. د دغې خونی مسؤول خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل پاکستان په همدغه حساس وخت کې هغه تړونونه تر پښو لاندې کوي چې د سوداګری او ترانزیت په برخه کې له افغانستان سره لاسلیک کړي.
په تورخم کې دا چې پیښه وشوه دا مشکل نور هم متاثر کړ. اوس زمونږ د میوې وخت دی، میوې مو ولاړې دي په لسګونو لارې، انګور و مڼې ولاړې دي، دا خرابیږي، ترانزیت ځي هندوستان ته او همدارنګه د پاکستان ډېر ترانزیتي اموال ولاړ دي مخته تورخم نه چې دا باید مرکزي آسیا ته لاړ شي. دا ډېره جدي ستونزه ده او تر اوسه پورې په دې شل کاله کې حل نه شوله. دواړه طرف اقتصاد ته زیان دی، اما زمونږ دولتونه هم دې مخته هما مخته په دې کې خاصه توجه نه کوي. امیدوار یم چې دې ته خاص اهمیت ورکړي.
که څه هم د سپین بولدک چمن دروازه د خلکو او تجارتي مالونو د تګ راتک پر مخ پرانیستې ده، خو په ټوله کې په پاکستان کې د ناامنیو زیاتېدو د افغانستان د هغو مالونو پر ترانزیت هم اغیز کړی چې د پاکستان له لارې هند ته لیږدول کیږي. اونۍ مخکې په بلوچستان ایالت کې د افغان سوداګرو په انځورو بار لارې په اور وسوځېده چې زیات مالي زیانونه یې واړول. تر دې مخکې هم پر تورخم او چمن دروازو د بیلابیلو ستونزو له کبله وسلوالې نښتې سوي چې ورسره په دواړو غاړو کې مسافر او په مالونو ډک موټر راګیر پاتې سوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ننګرهار کانال ریاست مسؤلان وایي سږکال د خورما بڼونو حاصلات زیات شوي او هیله لري چې په راتلونکي کې نور باغونه او ونې هم په حاصل راشي او زیات عاید ترلاسه کړي. د دوی په وینا د ننګرهار اقلیم د خورما باغونو د ودې او حاصل لپاره مناسب دی، خو د یو څه وسایلو او امکاناتو کمی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په ننګرهار کې د کانال ریاست مسؤلین وایي سږ کال د خورما بڼونو حاصل زیات شوی دی. د یاد ریاست مشر مولوی غلام رحمان کظیم ازادي راډیو ته وویل دوی د هډې فارم اړوند په څلوېښت جریبه ځمکه د شپږ ډوله خورما بڼونه لري چې د تیرو کلونو په پرتله یې سږ کال حاصلات زیات شوي دي.
دا شپږ نو ایلری دا اجوا پوری خورما پاکستان دی. نسا کال حاصلات خدي تقریبا 2.3 ټن په کې اضافه والی راغله دي.
خاغلی کظیم راتول ک څه هم د ګردی او د مصنوعي القا د وسایلو نشټوال لامل ای حاصلات کم دي، خو دوی کوخخ کوي چې د ګردی کمی پورا او یاد وسایل پیدا کړي چې ورسره به د خورما باغونو حاصلات یو پر دوا زیات شي.
یو څه وسایل زموږ سره کم دي چې دلته پلاس کې نه لرو چې دا غي سره ګردفشانی کیږي، دا غي سره ماشینونه دیو کړد په مجموع کې دلته لګا ده. نو دا وسایل انشاء الله کوشش کوو حسم روانه کړی چې پیدا کړو. کدا غ پیدا کړو زموږ حاصلات تقریبا یو په دوا نه هم اضافه کیږي، ځکه ګردفشانی چې په صحیح طریقه سالم وشي او ټول ونه ته وشي ټول حاصل ورکوي. اوس زموږ په څونه د حاصل نه پاتې دي، یو د ګردې د نشټوالي د وجې او دویم د وسایل د نشټوالي د وجې.
په یادو باغونو کې په لسګونو کسانو ته د کار کولو زمینه هم چمتو شوې ده. ځایي اوسیدونکو باید د ننګرهار له فارمونو ترلاسه کیدونکو خورما په خوګوالي او رنگ کې له نور خده او دوی کوخخ کوي چې خپل وطني حاصلات او تولیدات واخلي. د ننګرهار دوه تنه اوسیدونکو سبحان الله او سمیع الله
پر مړه کې چې کوم خرما باغ ده، دا د نور هوادونو په نسبت باندې د دې خرما ډیره خوندوره خرما ده او سکل چې د حاصلات هم د نور په نسبت باندې زیات شوې دي.
د پرمړی د خرما باغ چې دا د تیر کلونو په نسبت سکل له حاصل ډیر خور کړی ده. دا یو با کیفیته خرما تولیدي. د حکومت څخه دا هیله ده چې په راتلونکي کې د دې نورو بڼونو ابتتاح وکړي او د سی بڼونو جوړ کړي ترڅو زموږ هواد په خرما باندې بسیا شي او د نورو هوادونو د خرما د واردولو څخه مخنیوي وشي او خپل تولید په خپل استعمال کړي.
د ننګرهار هډې فارم کې د خرما ازمیختي بڼ په 2009 کال کې جوړ شو چې بیا هر کال پکې نوی نیلګي خودل شوی چې اوسی شمیر 2100 ته رسیدلې او لدې ډلې 1100 په حاصل ورکول راغلي. د چارواکو په وینا چې سکالې د حاصل اندازا 22 ټنو ته لوړه شوې ده.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو نور بس د خبرونه تشرغ لاست زملالي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په شپږمه نیټه د افغانستان په تودو سیمو کې او ولایتونو کې د نوې ښوونیز کال لومړۍ ورځ و، خو تر شپږم ټولګي پورې نجونی لا هم د زده کړو له حق محروم دي. د غونجونو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نجونو له حضور پرته په تودو سیمو کې د نوې ښوونیز کال پیل دوی ناهیلي کړی دي. زه غواړم اوریدونکو چې په لومړي سر کې یو راپور واورو په دې برخه کې او بیا به خپل میلمنو سره خبرې پیل کړو.
دیو بل تعلیمی کال پیل خودنجونو سکونکو له حضور پرته هلمند، کندهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، ننګرهار، لغمان، نیمروز او فراه هغه تودی سیمه ولایتونه دي چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په خبره نوې ښوونیز کال پکې پیل شوی. خو دغه وزارت په دې اړه په خپله خبر پاڼه کې چې په خپله ایکس شبکه کې خپره کړې لشپږم ټوکې پورته د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره څه نه دي ویلي. اوس به 12 ورځې وشوې د منځنیو ټولګیو نجونې زده کوونکې په کورونو کې نول شوي. دوی ازادي راډیو ته وویل دا چې دوی نشي کولی ښوونځیو ته ولاړې شي ډېرې ځورېږي. د کندهار ولایت په یو ښوونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکې چې نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي په خوا وختونو کې به د نوي ښوونیز کال د پیل ورځ دوی ته له خوښیو ډکه ورځ وه، خو اوس مهال دا ورځ د ماتم ورځ بولي. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا یو ډېره ښایسته ورځ وه، نور کلونه زموږ دپاره خو اوس داسې توره وه لکه د ماتم ورځ زموږ دپاره داسې وه. یعنې زیاتره داسې دوستانو سره چې ما خبرې وکړلې هغوی بیخي دا ورځ د ماتم ورځ بلل د ځان دپاره. 15 د سنبلې موږ به تېر کلونه دا ورځ ته ډېر خوشحاله وو، بل پرې لیدله د استاذانو سره به مو لیدل، نوي سمفونه نوي کال به مو راپیل کوي، پرمختګ مو کوي. خو دا ستا دوه کاله کېږي چې پر یوه ځای پاتې وي. دغه لسم سیم څخه
له زده کړو بې برخې یوه بله نجلۍ چې دا هم نه غوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي لا هم هیله لري چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې به د نجونو پر مخ پرانیستل شي او د نورو نجونو څخه غواړي چې ناهیلي نشي او خپلې مبارزې ته دوام ورکړي.
همه غسې چې هلکان هیلې لري او غواړي خپلو هیلو ته ورسیږي. موږ هم انسانان یو، موږ هم غواړو راتلونکی ولرو، موږ هم غواړو د ټولنې یوه څنډه اباده کړو، موږ هم غواړو خپل افغانستان اباد کړو. څومره به ښه شي چې د پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ پرانیستل شي.
د نجونو زده کوونکو له حضور پرته د افغانستان په تودو سیمو ولایتونو کې د نوي ښوونیز کال پیلېدو نه یوازې نجونې بلکې هلکان هم خوشحالي کړي. د لغمان ولایت اوسیدونکي او د یاد ولایت په یو ښوونځي کې د 12 ټولګي زده کوونکي شفیق الله ازادي راډیو ته وویل د نوي ښوونیز کال د پیل په خبر سره خورې چې د نورو نجونو په څیر له زده کړو بې برخې شوي او په کور ناسته ده ډېره ناهیلې شوه.
تعلیمي کال شروع شو، خو بدبختانه چې د نجونو مکتب لا تر اوسه پورې شروع شوي نه دي او نجونو ته اجازه نشته د مکتب تللو. او د دې خبر نه چې نوی تعلیمي کال شروع شو ما خپل ډېره جګرخونه شوه، خپل هم جګرخونه شوم او امید لرم چې د نجونو مکتب بیرته پرانستل شي.
د اندېښنې په داسې حال کې دی چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی له خلکو او نړۍ غواړي چې د شرایطو تر برابرېدو په دې برخه کې له صبر او حوصلې څخه کار واخلي. د طالبانو تر کنټرول لاندې په اختر خبري آژانس تېره ورځ لیکلي سراج الدین حقانی د دوشنبه په ورځ د اسلامي همکاریو سازمان له پلاوي سره کتنه کې د نجونو تعلیم د ټولنې یو اړتیا بللې او ویلې دي له شرایطو سره سم دا ستونزه هوارېږي، خو هغه په دې اړه توضیحات نه دي ورکړي چې دوی غواړي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو لپاره کوم ډول شرایط برابر کړي. طالبانو د خپلې واکمنۍ په څه باندې دوو کلونو کې افغان ښځې او نجونې له منځنیو او له لوړو زده کړو سربیره له کار هم منع کړي او همداشان ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي چې تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او د ښځو حمامونو ته لاړ شي یا له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر وکړي. د دې بندیزونو تر څنګ په وروستیو کې د طالبانو حکومت په سینګرتونونو کې د ښځو په کار او د بند امیر ملي پارک ته د هغوی په ورتګ هم بندیزونه ولګول چې دې پرېکړو یې هم پراخ غبرګونونه راوپارول. خو له دې غبرګونونو سره سره طالبانو په خپلو پرېکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. په راپور کې مو واوریدل چې د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په شپږمه نیټه د افغانستان په تودو سیمو کې د نوي ښوونیز کال لومړۍ ورځ وه، خو په دغو د تر شپږم ټولګي پورته نجونې لا هم د زده کړو له حق څخه محرومې دي. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې وتړلې. له دې سره ګڼ شمېر هغه ښوونکي چې لوړو ټولګیو ته درسونه ورکول بې داندې سوي او د دوی په وینا له پراخو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان سوي. که څه هم طالبانو په دې برخه کې چې ولې نجونې لا هم ښوونځي ته نه ځي په دې برخه کې تر اوسه نوي څه نه دي ویلي، خو طالبانو مخکې د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بېلابېلې خبرې کړې، کله یې شریعت یاد کړی دی، کله نصاب، کله هم د بودیجې کمی، او کله بیا د کلتوري محدودیت خبره کړې ده. نن په دې خبرونه کې د خبرو لپاره را سره د نجونو د زده کړو فعالانې آغلی قمر نیازی او آغلی بهشتا امینزاده ملمنی دی. تاسو دواړو ته شرغلاست وایم. اوریدونکو زموږ ملمنی د تلیفون لارې له استودیو سره وصل سوي دي. ستاسو څخه ډیره مننه چې وخت مو وستی او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. آغلی نیازی، ستاسو په نظر یو ځل بیا هم د تودو سیمو او ولایتونو کې د نوي ښوونیز کال پیل داسې مهال وسو چې نجونې بیا هم تر شپږم ټولګي پورته نسي کولای چې ښوونځیو ته ولاړې سي، ستاسو په نظر دغه د نجونو روحیه څومره ورمړه کوي؟
سلامونه لومړی تاسو ته، ستاسو تخنیکي همکارانو ته، او ستاسو د رادیو د لارې څخه د افغانستان ټولو ولسونو ته، بالخصوص د جنوب غرب حوزې هغه خوندو ته زما نیکی هیلی سلامونه او تسلیت، ځکه چې ډیر سخت حالت کې هغه زموږ خوندي قرار لري په اوسنۍ شرایط کې، او ډیر دردونکی حالت دی، ځکه چې یو ډول دوی ته امید ورکول سوی و په شروع کې چې ډیر ژر به تصمیم ونیول سي او موږ تر امر ثانی پورې ماتل یو، امر ثانی وسي او برته به بیا ساس پر مخ دروازې پرانستل سي. سره د دې چې دوه کاله، یعنی درې تعلیمي کاله، دا دریم تعلیمي کال دی شروع کیږي، د طالبانو د دوه کالو در اتک سره دا دریم تعلیمي کال دی شروع کیږي، چې دوی د دې څخه دغه لړۍ قطع سوی ده دغه نجونو څخه. زه د دې لپاره ډیره متاسفه یم، او ډیر دردونکې لحظه دی چې دا اوس دوی زغمی. دوی په دغه شپو کې به هغه امادګیانې نیولې، د کتابونو توزیع به شروع، کتابونه به اخیستلو ته به راتلل، د سنبلې د شروع څخه تر د سنبلې تر پنځلسمه پورې به نجونې مکاتب ته راتلل، تقسیم اوقاتونه به یې اخیستل، خپل نوې جامې به جوړولې، مکتب ته تورې جامې به جوړولې، نوې د بکسونه د کتابونو د لپاره به ځان تاخیستل، یو ډول انګیزه د پرمختګ د لپاره، یو ډول ښه فکر د راتلونکي د لپاره د هر انجلۍ سره به و، دا احساس به د هر انجلۍ سره و. او د کورنۍ د خوا څخه به هم الحمدلله په دغه اواخرو کې ډېر ښه سپورټ کېدل، دغه نجونې ښه ملاتړ یې کېدل، او دوی ته ښه هغه فرصتونه چې د تدریسي فرصتونه به په رخصتیانو کې هغه به ورته مهیا کړي و کورنۍ، چې متاسفانه دوی محروم دي، محکوم دي، او دا ډیر دردونکي حالت دی چې بالکل د زغملو نه دی.
مننه آغلی نیازی، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی امینزاده، مننه ستاسو څخه هم چې په دې خبرونه کې ګډون کوي. ستاسو څخه پوښتنه کوم چې د ښوونځیو پیل بیا هم پرته له هغو نجونو چې تر شپږم ټولګي پورته زده کړې کولې، ستاسو په نظر په څه معنا ده؟
ډیر زیاته مننه. زه هم سلام وړاندې کوم تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اورېدونکو ته. هیله لرم چې ټول روغ اوسئ. دا چې دا سوم کال دی چې ښوونځي پیلېږي او بیرته کار تعلیمي کار ختمیږي، مګر نجونې په ښوونځیو کې حضور نه لري، دا رښتیا هم دردونکې ده. او موږ نشو دا ځنه پیلې چې قطعي او منع شوي دي، ځکه چې ویل کېږي دا هم چې د امر ثانی پورې خدا به چې کوم څه وخت بیرته به ښوونځي د نجونو پر مخ خلاص شي، دا موضوع معلومه نه ده. مګر هر ورځ چې د نجونو د تعلیمي دورې څخه یو ورځ بې فائدې تیریږي، دا د هغوی په ژوند باندې بد اغېز کوي. اوس ډېر نجونې په کور کې دي، حد اکثره یې هغوی دا چې د ښوونځي نه پاتې دي، هغوی رواني تکلیفونه ګالي او رواني تکلیفونه سره مخ دي، او ډېر پر روحیه یې بد تاثیر هم کړی دی. نو تعلیم یوازینۍ لاره وه چې هغوی خپل هغه هیلې چې لرلې هغوی ته رسېدلې. مګم اوس په داس هیواد کې چې د زمينو ته مساعده نه دي چې هغه ځکه یو کړی هغه خوانځي تلل شي او هغه خپل هغه هلو ته ځان ورسوي. دا ټول توازی خبره ده چې دا دردون کړه. ولی مونږ بیا هم یو روخانه راتلونکي ته هیله مند یو او د دې په تمه ستو چې ان شاء الله ډېر ژر به د خوانځي دروازې د جلو پر مخ خلاص شي.
بلې تاسو یادونه وکړه چې نو دنجونو پر مخ به دا مطلق نه دی ویل سوی چې شونځي بنی بلکې طالبانو دا ویل دي چې تر امر سانی پر شونځي باندې. ستاسو په نظر د امر سانی څه معنی لري؟ تر بیا پورې دوی ویل دي چې تر بل امر پورې به شونځي باندې وي. نو تر څه وخت پورې ستاسو په نظر د شونځي به باندې وي او ولې طالبان نه دي توانیدل چې یو ښه وضعیت برابر کړي دنجونو د لپاره؟ هغه سي چوکا چې دوی په اول سر کې ویلي و چې موږ د نجونو د شونځیو لپاره د دوی د زده کړو لپاره یو چوکاټ برابرو، ولې مونږ توانی دلته اوسه؟
بله، دا چې هر ورځ هر میاشت او هر کال چې تیریږي د افغانستان اتباع حتی نړیوال په دې ټینګار کوي چې باید د خوندي دروازې د نجونو پر مخ خلاص شي. څنګه چې ما مخکې وویل، دا قطعي نه ده ویل شوي چې دوی د خوندي څخه منع شوي دي او دا هم نه ده معلومه چې دا امر ثانی به بل امر به څه وخت صادریږي چې دا دروازې به د نجونو پر مخ خلاص شي. هر حکومت چې دی یا هم راځي هغه خپل ادباو ته ځینې لارښوونې، ځینې قوانین او مقررات وضع کوي او ځینې په هماغه هېواد کې ځینې نیمګړتیاوې د هغې په نظر ښکاري چې غواړي هغه د مینځ یو سي یا حل کړي او یا ادبا ته یو ښه فضا برابره کړي په هماغه هېواد په مینځ کې. او اسلامي امارات هم وایي چې ځینې ستونزې شته چې موږ غواړو یو امن فضا، یو آرام فضا د نجونو ته برابره کړو په افغانستان په منځ کې، تر څو نجونو کولی شي چې خوندیو ته په آرامه ذهن لاړ شي. تر اوسه پورې دا چې د ښځو د حقونو فعالان چې د افغانستان په منځ کې دي، همدارنګه نړیوال پر دې ټینګار کوي چې دا فضا په تیر زمان کې هم دومره ډېره محدوده نه وه او تر یو حده پورې پاغه تیر زمان که هم دا فضا مساعده و اوس هم هم داسته دینو، ولی دا خوندی دروازی دنجونو پر مخ تړلې دي. خود دی چنگار داده چې دا طرح به نهایی کیگی او دا خوندی دروازی به دنجونو پر مخ خلاصیگی.
مننه آغلی امین زاده، زبرت تاس ترازم. آغلی نیازی ستاس څخه پوښتنه کوم، د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس په یو راپور کې د سراج الدین حقانی د خلیت څخه لیکل دي چې د اسلامي همکاري سازمان لپلاوی سره یو کتل او د نجونو د تعلیم په اړه باندې خبري وکړي، خو د ویل دي چې صبر، خلک باید صبر وکړي چې د شونځي د پرانستلو لپاره شرایط برابر شي. ستاسو په نظر آیا په افغانستان کې خلک په دې نظر دي چې د شونځي لپاره شرایط برابر نه دي، کدا یو واز د طالبانو فکر دي، او شرایط برابرې دل څه معنی لري؟
دقیقا دا د یو ډلی مفکوره ده چې شرایط مهیا نه ده. څه ډول شرایط ورته مهیا کوي؟ اوس خو جنگ هم نشته، انتحار او انفجار هم نشته، خو انتحار او انفجار هم تا کوله اوس هغه حالت هم نشته، نو ولې څرنګه شرایط ورته غواړي؟ مکاتب هغه وخت هم د نجونو دا جلا مکاتب و، د هلکانو دا جلا اوس هم هغسې حالت ده. مخکې هم دغه اسلامي ایجاب یې اغوستله، نجونې د ایجاب سره مکتب ته راتللې، اوس هم د ایجاب سره مکتب ته ځي. هغه وخت کې هم اسلامي مضامین وو په کتابونو کې، په نصاب کې، اوس هم شته. نو ته څه ډول شرایط ورته مهیا کوې؟ او که ته یو مفکوره لرې، نو تر اوسه پورې ته ولې په دې نه یې توانېدلی چې ته دغه هر څه ورته مهیا کې؟ ته څومره د خپل د ضعف نقطه ولې داسې په سپینه نسې بیانولی چې ته څومره ضعیف یې، ته څومره کمزوره یې؟ تا د اوله د ځان سره داسې کوم فکر او کوم آیډیا اصلا نه درلودله چې ته نجونې مکاتبو ته پرېږدې؟ ته زه د حقانی صاحب څخه دا پوښتنه کوم چې حقانی صاحب، ته په دونه وخت کې چې نه یې توانېدلې چې یو منظم نصاب جوړ کړې، یو منظم شرایط ښځو ته مهیا کړې، نو ته اصلا د حکومتولۍ یا د حکومتدارۍ توانمندي نه لرې چې حکومت وکړې؟ نو مهرباني وکړه پریږد چې هغه کسان چې کولای شي هغه ته فرصت ورکړه. یو نارینه چې د کور مشر یې مش د خپل ټولنه د خپل هیواد یو کورنۍ کوګړو د مثال په ډول باندې په یو کور کې کنارینه د کور مشر هغه پلار کله دې توانمندي ونه لري چې خپل میرمنې ته خپل اولادونو ته د ژوند ش سهولتونه او هغه څه چې باید ورته مهیا کی هغه ورته مهیا کولای نسی، نو دې په څه دلیل باندې ځان ته مشرتوب اخلي؟ آیا د ته به کشران درناوی وکي؟ آیا د ته به اولاد په درنه سترګه وګوري؟ آیا د ته به میرمنې د اوامر څخه اطاعت وکي؟ اصلا نسی کولای. نو دوی هم خلق دغه ته مجبور کی چې خلق د دوی پر خلاف پورته سی ولسونه او د دوی او د ولستر مابل چې هغه واټن دی دا اوس هم فقط او فقط دغه دی چې دوی د ښځو حقونو ته اصلا د بشر په حق باندې په سترګه نه ګوري چې کله هغه د کار حق دی، که هغه د تعلیم حق دی، که هغه د سفر حق دی. چې ستاسو د راډیو څخه یو مولوی صاحب دا یادونه وکړله چې شیخ الحدیث هغه مولوی صاحب ویل چې په هیڅ حدیث کې نه درغلی چې ښځه دي چې تر بازاره پورې ځي محرم دي ورسره، چې تر ډاکټره پورې ځي محرم دي ورسره. دا اوس په هلمند کې په ولسوالیو کې د سپین سرې ښځه راځي، زوی یې مزدور کار دی په یو د بل په مځکه کې، دا راځي کلینیک ته. په کلینیک کې طالبان ورته ناست دي، د امر بالمعروف نماینده ورته وایي ولې به محرم راغلی نه سي راتللی، ځه بلاسه محرم ځان سره راوړه بیا راسه کلینیک ته. هغه د کلینیک د خولې خبر ته جوابي جدي چې محرم ځان سره راوړي چې کلینیک ته راځي مریضه ده. دا اصلا دوی ښځې ته د بشر په سترګو نه ګوري، نه دوی کوم برنامه لري، نه دوی کوم فکر ورته لري، نه کوم ایدیالوژي ورته لري. دوی هغه جنګي مفکوره لري د ځان سره چې فقط په جنګ باندې بوختي او د جنګ د لارې څخه دوی فتوحات وکړي. د دوی پر مختګ ته هیڅ فکر نشته، د دوی دې ته هیڅ فکر نشته چې نړۍ کوم ځای ته رسېدلې او موږ په کوم ځای کې یو. چې حتی د دوی خپل مجاهدین صاحبان هم هغه کسان چې لږ زره عقل منطق لري، لږ زره پوهه لري، هغوی هم دا اقرار کړی دی چې په موږ کې دغه نشته، دغه وړتیا نشته چې موږ خپل ځان دغه کړو، خپل ځان بس یا کو، خپل ملک بس یا کو، خپل خلک بس یا کو، شو ودرو او د پرمختګ لپاره لارې اواري کو. چې د پرمختګ لپاره لارې اوارول یوازنی لارې تعلیم ده، چې متاسفانه دوی د تعلیم دروازې بندې کړې دي. او دا د افسوس ځای ده چې په دوه کاله کې دوی نه دي توانېدلي چې نه یو منظم نصاب جوړ کړي، نه په دا دوه کاله کې دوی په دې ونه توانېدله چې منظم شرایط مهیا کړي. شرایط څه شي ته وایي؟ موږ په دغه نه پوهېږو چې دوی څه ډول شرایط غواړي د نجونو دپاره.
بله، ډیره مننه آغلی نیازی زبرت تاسو ته راځم. آغلی امین زاده د همداراز په د آغلی نیازی د خبرو په دوام باندې تاسو خپشتنه کوم چې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان یو پلاوی چې د بیلابیلو هیوادونو استازي پکښې دي، د طالبانو د زده کړو له دوو مهمو چارواکو سره یې کتلی دي. د دغه سازمان د خبر پاڼې له مخې چې دا خبر پاڼه هم د چهارشنبه په ورځ خپره شوه، پکښې راغلی دی چې دغه پلاوی د طالبانو د پوهنې له سرپرست وزیر مولوي حبیب الله آغا او د لوړو زده کړو له سرپرست وزیر ندا محمد ندیم سره په کابل کې کتلی دي، او هغوی ته یې ویلي دي چې د زده کړو حق باید له چا څخه وانخیستل سي. په دغه اعلامیه کې همداراز راغلی دی چې د دیني لارښوونو له مخې زده کړې د اسلام له نظره نارینه او ښځو دواړو لپاره لازمي دي. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې کله چې ټول اسلامي هیوادونه په همدې نظر دي او د اسلام له نظره دا خبره کوي چې نارینه او ښځې دواړه باید زده کړې وکړي، ولې دغه اسلامي هیوادونه نه دي توانېدلي چې طالبانو ته د دین او اسلام له نظره او له مخې قناعت ورکړي چې د ښځو ښوونځي پرانیزي؟
دا چې نړیوال څنګه نه دي توانېدلي چې اسلامي عمارت پر دې قانع کړي چې نجونې هم یو سان حق د نارینه وو سره باید دوی هم زده کړې وکړي، نو دا اړه لري د اسلامي عمارت د رهبرانو د فکر پورې اړه لري. دا چې هغوی هم ماته سمخکې مو ویلي چې مونږ هر یو ورځ چې تیریږي، هر میاشت، هر کال، مونږ هم دا چې په هیواد په دننه ژوند کوو، نو ځان ته دا ناامیدي لاره نه ورکوو چې مونږ د تحصیل نه پاتې شو یا د درس نه پاتې شو، نور زموږ نجونې نه شي کولای تحصیل کړي. مونږ هره ورځ په دې ټینګار کوو لا نور هم چې د خوندي دروازې پرانیستل شي او مونږ په دې هیواد ژوند کوو او که څه هم هر حکومت خپل نیمګړتیا ولري مګر موږ مجبور یاستو چې دا حکومت دا رهبران چې په هیواد کې راغلي دوی سره ناستې ولرو خبرې وکړو او خپل غږ ته ورسو چې موږ څه غواړو او دا چې اسلامي امارت نړیوالو هیوادونو غوښتنو ته کله ناکله مثبت ثواب نه ورکوي نو دا هم پر دې بد اغیز کې خدلای شي چې اسلامي امارت شاید تر ډیر وخت پورې په رسمیت ونه پیژندل شي نو په دې خاطر چې اسلامي امارت په نړیوالو ټولنو کې مینس کې او ځای ځان ته ولري باید د خپلو حقونو ته پاملرنه وکړي.
بله او تاسو په نظر اسلامي هیوادونه څنګه کولای شي چې د طالبانو سره د اسلام له نظره بحث وکړي او هغوی قانع کړي؟
کومه اوس اسلامي هوادونو ته نظر واچو هغه ټول هغه هوادونه دي چې د خزو پر تعلیم په هغه هواد کې هیڅ ډول محدودیت نشته. انجونې خزې کولای شي په هغه هوادو کې لاشید په هغه هوادونو کې درس وایي او د خوندې او د پانتونو د راتلو دغه په مخ پرانیست دي. مثلا سمخ کې هم وایي چې اسلامي امارات دې خاطر چې پنړیواله ټولنه کې ځان ته ځای پیدا کړي باید هم دوی وختونه ته مثبت ځواب ورکړي ځکه چې هر حکومت دې ته ضرورت لري چې په رسمیت وپیژندل شي. نو نور اسلامي هیوادونه او د اسلامي امارات هغه حکومتي نظام ځکه چې نوم یې اسلام دی هغه په اسلام په لاره روان دي. موږ دې سره کوم ستونزه نه لرو، موږ اسلام سره کوم ستونزه نه لرو، موږ هم لیواله ست چې یو نظام لرو چې د اسلام په مطابق وي. مګر دا چې هغه موضوعات مسته کې چې د اسلام سره پټکای لکه د نجونو د تعلیم موضوع بیا دا موږ ته لکه د تحمل خلری خبر ده. نو موږ دا نه شو غملای ځکه چې دا غسنه دي چې په اسلام کې راغلي چې موږ د خپل تعلیم یا تحصیل د حق نه لري پاتې شو او نړیوالو سره د تعامل لپاره او د نړیوالو ټولنه کې د ځای پیدا کولو لپاره اسلامي هوادونه هر هغه وختونه چې د اسلامي مرستې خلری باید هغه ته مثبت ځواب ورکړي شي.
بله مننه اغلی امینزاده. اغلی نیازی ستاسو څخه هم په همدې برخه کې پوښتنه کوم، کله چې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان پلاوی د طالبانو له چارواکو سره ګوري او له هغوی سره خبرې کوي پر هغوی باندې ټینګار کوي چې باید د اسلام له نظره نارینه او ښځو دواړو ته د زده کړو زمینه برابر کړي ځکه دوی ورته ویلي دي طالبانو ته چې د اسلام له نظره پر نارینه او ښځو دواړو باندې زده کړې فرض او لازمي دي، نو تاسو په نظر طالبان ولې بیا ودغه خبرو ته غواژ نه نیسي او ولې قناعت نه حاصلېږي؟
مشکل دلته دی د افسوس ځای په دلته دی چې ولې دوی غاړه نه ایږدي هیڅ قوانینو ته، نړیوال هیڅ قوانینو ته دوی غاړه نه دی ایښې او نه یې هم منلې ده. هغه قوانین چې د جمهوریت نظام د نړیوال سره لاسلیک کړي دي هغه دوی نه مني چې هغه د بشر د حقونو خپلواک کمیسیونونو قوانین دي. که نن اسلامي ټولنې په پراخه پیمانه باندې کانفرنس ونیوله او د افغانستان استازي را وغوښتل د غوی سره خبرې وکړلې، دوی هلته وایي په هغه ځای کې چې موږ تصمیم لرو ډیر ژر به په دې برخه کې اجراءات وکړو او پلان ورته لرو، دا ورته لرو، شرایط ورته مهیا کوو، د بې منطقه او بې ناطقه دلایل پکې وایي. دوی خپل باید مجتهد علما را وغواړي افغانستان ته، هغوی سره کښېني، د نړۍ د ټولو اسلامي ملکونو څخه استازي را وبلي، دعوت ورته ورکړي، د هغوی نظریات واخلي، د هغوی وړاندیزونه واخلي، د شریعت مطابق د خدای او د رسول تر فرمان لاندې هغه اصول چې ورته ایجابیږي ژر تر ژره لاس په کار سي او دغه اقدام وکړي. دوی خپل ډبره په منګي کې اچولې ده، دغه ډنډوره یې جوړه کړې ده چې فقط مشروعیت واړي او که دوی مشروعیت هم په دغه تناسب واړي نو ته اول په ځان کې اصلاح راوړه بیا ته مشروعیت وغواړه. که ته ځان کې اصلاح نه راوړې ته خپل اعتبار د لاسه ورکړې ده، په تا باندې نړیوال نور باور نه کوي، نو ته څنګه مشروعیت غواړې؟ ته څنګه تا څوک ومني؟ نړۍ څنګه په کوم نامه تا ومني؟ تا د بشر حقونو ته احترام کړی نه دی کړی؟ دغه د بشر حق ته احترام دی چې تا کړی دی چې یو نظامي پخوانی نظامي چې هغه بیچاره پخوا اسکارو د دربدری او د خاک بسر یو ګوله ډوډۍ ډوډۍ د پراتللې واسکر سه او تینن وهې ټکه مړې ژوندې سبا په بل ځای کې پیدا کیږي مړې د د بشر حقونه تر شو لاندې کېدل دی دا چې یو شزه نه پرېږدي بدون له محرم څخه چې سفر وکي بازار ته ولاړ شي ډاکټر ته ولاړ شي کلینیک ته ولاړ شي دا د بشر حق تر شو لاندې کول دی دا چې تینجونې نه پرېږدي مکتبونه دي بند کړي دي پر مخ باندې ورته یو خوا ور سره نه منې دي انجونو سره نور معلم صاحبانی ټول بیکار کړل دي روزګار دي کړل دي په کور کې دي کښېنولې دا بل خواري ده دا چې دغه لپاره دروازې دي په مخ ورته بند کړل د پانتونونو تولید بل نه لري تنه بل ډاکټر تولید ولا سي نه قابلیت تولید ولا سي هغه مخ چې دغه فاسد حکومت چې تیم فاسد وایي زم فاسد وایم نړیوالم فاسد حکومت ورته وایي دا هغه لسته راوړنې وي چې تر دننه پورې تا ته کار کوي تر دننه پورې خلک ځنه استفاده کوي هغه هم بالاخره د لاسه ورکوي او بالاخره څه تصمیم لري چې تولید ونه لري نور خوندي ونه روزل سي دا به د کم ځای سي ته د نورو ملکو څخه بیا ځای ډاکټرانې او قابلګانې راوړي خپل مریضانو تداوي ورباندې کوي دا خو امکان نه لري چې ټول خلک د خارج ته ولاړ سي نه ټول د افغانستان خلک دغونه امکانات لري نه دغونه سهولتونو ته لاسرسی لري نه هم تللی سي ټول خلک یو دوه به ولاړ سي نور خلک ټول وژني پرېږدي چې په کورو کې مړه سي بېرته کمونې اولیا ته ولاړ سو ولې دا 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 کم فکر دی دا کم ایدیالوژي ده چې ستا سره دی او ته ولې نړیوال ته غاړه نه ایږدې که ته تر څو د نړیوال قوانینو ته غاړه کښېنږدې ته د نړیوال اسلامي ملکونو سره مجالس ونه لرې د هغوی په تفاهم باندې یو برنامه جوړه نه کړې ژر تر ژره لاس په کار نه سي هېڅکله به دې هم نړیوال په رسمیت ونه پېژنې هېڅ امکان نه لري یو څو ورځې به دغسې یې لکه چې ستا هم زړه ته دغه لوېدلې ده بیا به دې بېرته پسې واخلي بیا به بېرته بیا یو اړه دوړ ورسی بیا به یو بل حکومت راسی بیا به ګورو چې بیا څوک راځي او بیا څنګه کیږي په دې کې د افسوس دغه ځای ده چې زموږ د پښتون نشینه مناطقو د جنوب غرب حوزه خوندي همیشه پیمالی وي پیمالی دی او پیمالی به پاتې سي د افسوس ځای دغه ځای ده چې موږ همیشه قرباني ورکړي ده په هر حال کې موږ قرباني ورکړي ده او دا قرباني هغه قرباني ده چې دا د تعلیم سلسله چې قطع سوه د لړۍ چې قطع سوله پوهه چې د لمنځ لاړه هر څه له منځه ځي دا به ډېر سخت ناورینې چې جبران به یې ډېر سخت وي
بله مننه آغلی نیازی آغلی امینزاده ستاسو خپشتنه کوم چې د طالبانو تر حکومت لاندې د ازموینو ملي ادارې د دوشنبه په ورځ باندې هغه پایلې اعلان کړې چې د کانکور د 1402 کال لپاره وي په دغه پایلو کې یو هلک اول نمره سوی دی او داسې کلونه ومخ کې پخوا چې په دغه ازموینو کې بنجونی اول نمره کېده خو سش کال د نجونو لپاره په کانکور کې ځای نه و ځکه چې پر دې باندې د طالبانو د زده کړو بندیز لګولې دي او همداراز د کانکور په ازموینو کې ورته ځای نه و ستاسو په نظر دغه د افغانستان لپاره څومره لوی زیاده او څومره ضرر رسوي د افغانستان راتلونکي ته چنجونو ته نه په ازموینو کې او نه هم په پوهنتونونو کې ځایسته
خزه په یو نړۍ کې د یو ټولنې نیمایي برخه جوړه نو تاسو فکر کوئ په یو ټولنې کې ک نیمایي برخه یې له سواد څخه لري وسنو هغه ټولنه به په کوم لوري ځي فکر کوي ک یو انجنۍ له تحصیل او تعلیم څخه لري پات شي هغه سبا ورځ یو کورنۍ مور کې هغه ټول خپل اولاد ته څه زده کوي هغه اولاد چې مور یې بے سواد ده هغه په ذهن منفي هغه سری کاغان نیو سی بیا هغه سبا لوی کتاب سلسله د ادامه پیدا کوي نو موږ بیا هغه هیواد سره مخ کیږو چې د هغه هیواد نیمایي برخه نیمایي قشر د څخه محروم دی او په تاریکی او جهالت کې ژوند کوي نو دا چې انجونې په کانکور کې ورته ځای واز نه کړل شو د سکال کانکور کې څنګه چې تاسو ویلي په تیرو کارونو کې هم دا انجونې وې چې اول نمره کېدل خو سکال دا یو هلک و چې اول نمره شو نو زه مطمئنه یم که په سکال کانکور هم انجونې ته اجازه ورکړل شوی وای چې هغوی از موینه ورکړی وای نو مطمئنه یم چې هم بیا انجونې اول کېدل ځکه چې عمر لیوالتیا چې انجونې درس لري او د ډېر زیات لیوالتیا سره درس وایي مطمئنه نه غوښتل خپل هله ترسیږي نو د انجونې د تحصیل نه لري پاتې کېدل دا یو ټولنه د تبعی په لور بیایي ځکه چې دا انجلۍ د چې سبا مور کې یو یو کورنۍ روزي او دا کورنۍ کا باسواد اوسي او د باسواد مور د لاس ترلاندې روزل شوی اوسي، نو په آینده کې موږ به داسې ټولنې هواد سره مخ شو چې هغوی ټول ادبا باسواد او تحصیل کرده اوسي. موږ بیا هم همیشه تر ډېر حده پورې د خپل توان پورې کوښښ کړی چې خپل غږ ورسوو د اسلامي عمارت رهبرانو ته، دا چې د ښوونځي دروازې، د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ پرانیسي، ځکه چې دا زموږ حق دی او موږ حق لرو چې تحصیل وکړو او تعلیم خپل سر ته ورسوو.
مننه آغلی امینزاده. آغلی نیازی، سږ کال د کانکور په ازموینه کې ډیرو کمو خلکو ګډون کړی و د راپورونو له مخې، او د دغه لامل اقتصادي وضعیت، د اقتصادي وضعیت خرابوالی او همداراز د نجونو نه ګډون د کانکور په ازموینه کې ښودل سوی دی. ستاسو په نظر همدا لوی لامل دی چې نجونې د کانکور ازموینه کې نه وي، له همدې کبله د ګډونوالو شمیر ډیر کم و د تیرو کلونو پرتله؟
دقیقا، انجونی هغه طبقه دي چې دوی همیشه د درس ویلو دپاره چې دوی ته فرصت ورکول سوی دی. دوی یوازې درس نه دی ویلی، یوازې ځان په درس کې نه دی ثابت کړی چې دوی به درس وایي زحمت بوسي، دوی تر څنګ کار کړی، خپل خپل د کار څخه یې مزد اخیستی، خپل فیس یې ورکړی دی، خپل چپټران یې رانیولی دی، خپل ضرورتونه یې پوره کړي دي او درس یې ویلی دی. چې متاسفانه هغه دواړه فرصت اوس د انجونو سره نسته، نه د انجونو دپاره د تعلیم فرصت سته او نه هم د کار فرصت سته. هغوی د کار په واسطه باندې خپل فیس هم ورکول. زه داسې انجونې په هلمند کې پیژنم چې خپل د کار په ذریعه چې دی معاش اخیستله، د خپل د معاش څخه خپل فیس هم ورکول، خپل د یو ورور فیس هم ورکول، خپل د بل ورور فیس هم ورکول. د درې نفرو د یو کورنۍ د تحصیل ذمه دغه یوه انجلۍ اخیستې وه، ځکه چې دې شفاخانه کې کار کوله، د دوه درې شخصي روغتونو کې کار کوله. نو هغه و چې هغه نه یوازې خپل د تعلیم دپاره امکانات برابرول، خپل د دوو ورونو دپاره د امکاناتو برابرولو اوژلا ورکوله. نو انجونې همیشه زحمتکش دي، همیشه پر ځان باندې حساب کوي او تعلیم یې په اسانۍ باندې نه دي ترلاسه کړي. دوی دونه فریادونه کوي، دا دونه چې اوس موږ د دوی دپاره ژغونه وچتو تر نړیوال پورې، دا اوس چې موږ دومره نړیوال ته لاس اچوو چې زموږ ژغ واوري، پر طالبان باندې فشار راوړي په دغه دلیل باندې چې موږ په مفته باندې درس نه دی ویلی، موږ په مفت موږ زحمتونه ایستلي دي چې تر دغه ځایه موږ ځان رسولي دي. او وروڼو ته چې اقتصادي مشکلات دی، طبعا نو هغوی هم دلګیره شوي هم دي. اوس به چې هغه کسان چې ماسټرۍ وکړله، ډاکټرا یې ترلاسه کړله، څه وکړله اوس چې کاره ده. خو راغی یو مولوي صاحب کښېنه سي ورباندې امیر سو چې پرون په حجره کې ناست و، سبقونه یې ویل، په مدرسه کې ناست و، هغه راغلی دی په ما باندې رئیس دی، زما ماسټرۍ و زما ډاکټرا په درد نه خوري. نو ابل وایي وایي زه څه کوم چې څه ماسټرۍ و ډاکټرا ترلاسه کوم، زحمت باسم درس وایم. دغه حالت د دې باعث سوی دی چې په کانکور کې دقیقا بې خوندي وه، دقیقا کمرنګي وه، او د دولتي پوهنتون خو پر ځای پرېږدي، د شخصي پوهنتونونو ډېره سخت ضربه ولیدله. هغه کسان چې موسسې دي، د هغوی سره زه په رابطه کې یم، هغوی دومره په یو سخت وضعیت کې قرار لري چې په دغه دي چې څه وکړي. دغه دومره سرمایه ګذاري چې دوی کړې ده، د خپل سرمایه څنګه ترلاسه کړي او څنګه فرار وکړي له دې ملک څخه، چې فرار ته دغسې اوچت ناست دي استاذان، دغسې ولاړه ځینې ګرده، هغه دانسته او فهمیده استاذان ګرده ځینې ولاړه، چا استعفا ورکړه، چا څوک د موسسینو له خوا څخه برطرفه سو، څوک د دولتي پوهنتونو کې چې و برطرف سو، د حکومت له خوا څخه، د مولوي صاحبانو د خوا څخه چې د دوی په تبه او په خوښه نه وه، چې ژره به یې نه پرېښوله، چې بل رقم دوی چې هغه اصول غوښتل ورباندې تطبیق کړي، هغه اصول یې په ځان نه تطبیق ولا غول. زه استاد يم، زه ډاکټر يم، زه پوهیږم په یوازې په ژره باندې مسلمانی نه ده، چې په ژره مسلمانی نو سکان به مسلمانان سوي وای، څونه غټ غټ ژره لري چې داسې څوک دلایل وای، د دوی سره منطق وای، دوی هغه کس نه خوشي، هغه منفقې د وظیفې څخه، هغه چې منفق سو هغه په دې مجبوره ده چې وطن پرېږدي. نو فعلا نه استاد ته، نه نه صحیح تدریس ته، نه هغه موسسین د پانتونو ټول د اقتصادي مشکلات سره لاس ګریوان دي، کورنۍ غواړي ټول د اقتصادي مشکلات سره لاس ګریوان دي. انجونو ته د نه د کار فرصت ته چې هغوی کار وکړي، تر څنګ خپل فیسم ورکړي، خپل د ورور فیسم ورکړي، چې ورور خپل هم درس وایي، ورور هم درس وایي. نو دا ټول د دې حالت دغه ایجابي چې په کانکور کې کمرنګي او تبن چې وو او دا ټول ولیدل په سرو سترګو باندې چې نه هغه سي توقع چې کېدله هغه سي کسانو نوملیکنه ورته کړې وه په ذکرو کې هم اتا او نه هم دا یو زړه شواله ایسته د افغانانو سره چې د تعلیم دپاره زړه ش کي او د تعلیم په ارزښت باندې پوه سي او بالاخره هغه دلسردي دا ایجابي چې کمرنګي په کانکور کې
مننه غلی نیازی. د ښوونکو ستونزې یادې سوې. تر ټولو لوی ستونزه چې ښوونکي ورسره مخامخ سول، له هغه وروسته چې تر شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځي څخه وګرځول سوې، کومه یوه ده ستاسو په نظر؟ تاسې د ازادي راډیو اونیز خپرونه نور بس ته اوریدونکو، تاسې د اغلی قمر نیازی او اغلی بهشته امینزاده دغه بحث ته غوږ یاست چې اوس زموږ سره خبرې کوي د تلیفون له لارې. اغلی نیازی، تر هغه وخت پورې چې اغلی امینزاده له موږ سره د تلیفون له لارې بیرته وصل کیږي، زه به ستاسو څخه پوښتنه وکم د ښوونکو د ستونزو په اړه. که پوښتنه وکم چې تر ټولو لویه ستونزه ستاسو په نظر آیا اقتصادی ده، که دغه چې دوی نور د روحي لحاظ هم شای زربالی دلیوي چې د خپلې وظیفې له لاسه ورکړي؟
څو هیله تونه دي د ښوونکو. یو خو دقیقا دا یو ستره ضربه وه چې د شپږم سن څخه لوړ زده کوونکي باندې مکاتب بند سولې. نو د هر ښوونکي خپل اولاد هم په مکاتبو کې دی او دغه ښوونکي خپل هم بیکار او بیروزګار سو. یو دوه درې میاشتې په کور کې ناست وې، تله و راتللې، مکاتبو ته ماشونه ورکول کېدلې، بالاخره دغه ماشونه هم ورباندې قطع سو. دا یو ډېر سخت ضربه ده، ذهني او اقتصادي ضربه. د دې سره سره د پانتونونو استادان چې کله پانتونونه بند سو، هغوی یو ډول برخورد چې د ځان څخه وشول، د هغوی سره شکنجه وسوه، برخورد ورسره وسو، تهدید سو په انواع او اقسام د ډول باندې، هغوی متضرر سوه، متنفر سوله، ذهن نارام سوله، فرار ته مجبور سوه. څوک چې هیڅ ځای وسه نه رسېدلی، دغه نږدې د ایران اقامت یې واخیستلی، پاکستان ته ولاړه. دا اوس د ماسټری او د ډاکټورا تر کچې پورې موږ په هرات کې استادان لرو چې په کورو کې ناست دي، ښځینه استادان. هغوی زحمتونه ایستلي دي، تکلیفونه یې ګاللي دي، تللي دي ماسټریانې د بل ملکو څخه اخیستي دي، مګر نن په کور کې ناست دي. نو څونه به د سخت ضربې سره هغوی مخ شوي. دغه ټول حالتونه دا ایجابي چې هم روحن دوی په تکلیف سوله، یعنی ضربه یې ولیدله، او هم اقتصادي ضربه. دا اوس په یو کور کې په هلمند کې څلور کورنۍ ژوند کوي په کرایي کور کې، ځکه چې دوی معلم صاحبان اول د دولتي کورو څخه وایستل، ولته ډېر په دې کورو کې ژوند وکړي. اوس د مجاهدینو نوبت دی چې مجاهدین کلونه جنګونه یې کړي دي، تاسو د کورو څخه ووځئ. اغه معلم سیمانو د معلمي په ماش باندې پر دغه دولتي کورو باندې مصارف کړي او زحمتونه ایستلی وو، دغه ټول زحمتونه درس او دولتي کورې مجاهد سیمانو ته خالي کړو. لاړه په کرایي کور کې، په یو کرایي کور کې څلور معلمه چې ماش ونه لري، مجبور دي، نه مجبور یو راست خبر څلور کورنۍ په یو کور کې ژوند کوي. بیا نو هغه هر یو چې لورانی لري، زمن لري، شل رقم مشکلات لري، عادی ته وګوره، ته وګوره، بیکار دي، انجونې هم بیکار دي، الکانم بیکار او بیروزګار دي، د تعلیم او د درس او د کارخانګي او د کورسو دغه فکرونه ورسره نسته. نو طبعا داسې یو حالت کې یو ډول فکرونه پیدا کیږي، شیطانی فکرونه پیدا کیږي انسان ته. نو استادان اکثر د دغه ټولو ستونزو سره مخ دي او د دغه ټولو مشکلاتو سره مخ دي. دغه ټولو مشکلاتو سره سره هم دوی ډیپریشنو سره مخ شوي دي اکثر. چې راته وای باور وکړي، ډېرې نه وایو، پټوي چې موږ ډیپریشن سوي یو، موږ تر فشار لاندې یو، موږ مریضان یو. داسې یو حالت سره مخ دي. خو اکثر بیا غ دوای دوا خوري یا ایران ته زی ډاکټرانو سره یا پاکستان ته زی دوا اخلي ځان ته چې امکانات لري چې لر سره ژوند او زندگی سم دي اکثر چې بیا امکانات درلوته تل بخي وطن پرې شوی هرڅه پرې شو ول تیر سو زمې ته هرڅه څخه ولاړی خارج ته خپل الته ژوند کې زندگی کې خارج کې د سینې دی چې اوس هغه به نورمال ژوند ولري او هغه به ډېر یو ښه ژوند ولري هغه د وطن د مشکلات او د دوستانو مشکلات او د هر حالات څخه با خبر دي چې په څه حالات کې خلګې دي په څه حالات کې وطن دی په څه حالات کې د وطن راتلونکي چې نامعلومه دی به بالکل خلګو ته دا ټول افسردګي یا جوار خفګان چې ورته وایو مشتس په پښتو باندې دغه سي حالات سره مخ دي چې دقیقا دردونکي دي ډیر دردونکي دي دغه حالتونه به دغه نه لري چې موږ وایي برته به فرانسي څډول به فرانسي موږ به څون قرباني ورکو
بلی اغلی نیازی یو بل پښتنه د کانکور د ازموینو په اړه باندې که تاسو ماته وایئ چې غونجونه چې دولسم ټولګی ویلې هم و خو بیا هم په کانکور کې ورته د ازموینې اجازه ورنکړل سوه ستاسو په نظر دغه اقدام ولې وسو د غونجونو پر خلاف یا پر وړاندې ځکه چې دوی خو مخکې ښوونځی خلاص کړی او کانکور امتحان یې باید ورکړی وای ستاسو په نظر د دغه اقدام لامل څه و
یعنی دغه په کل کې چې ورته وګورو د دوی هر اقدام چې د ښځو پر خلاف دی یوې هم د منلو نه دی او ټول د غندلو دی چې باید وغندل سي هغه سي خوندې موږ ته اوس لرو چې هغوی په اووم صنف کې یعنې آخري سیمستر د پوهنتون کې و هغه هم په کور کې ناست ده ولې دې په کور کې کښېنوله هغه چې د دولسمه فارغ و د کانکور د امادګۍ کورس یې ویلی و اماده و کانکور ته هغه ته دې ولې د کانکور اجازه ورنه کړه که ته د دې وطن واقعي بچی یې که ته د دې وطن پرمختګ غواړې ته تولید فابریکا باید چالان وساتي ته باید تولید ولري ته نور ځوانان باید وروزي چې دغه نور تللو خلکو ځای ونیسي د هغوی تر رهبري لاندې کار وکړي د هغوی تر لاس لاندې کار وکړي د هغوی تر نظارت لاندې کار وکړي تر څو چې دغه لړۍ دغسې ادامه ولري دا ادامه قطع نه سي تا خو قطع کړل سلسله دې قطع کړله د د د د د یو لامل د هغه وخت کې د دوی دغه جنگجو ډله ورته وایم د حاکم نظام ورته وایم چې خود سره نه راغله د خارجیانو په سپورټ باندې نظام ترلاسه کړه وایي چې موږ خپل په جنگ باندې د جنگ په مټ باندې نظام ترلاسه کړی ده د حاکم نظام ته وایم د دوی سره هغه وخت کې دا مفکوره و چې موږ به زه یو حیاهوی کټ کو برته بیا دوی پریږدو نړیوال به وبیریږي په رسمیت وپیژني چې متاسفانه داسې ونهسو اوس دوی هم خپل په شرم کې ګیر راغلي دي نړیواله مغه د مشروعیت نه ورته ورکوي ارزښت نه ورته ورکوي قره قره دغه خپل قدردانۍ هغه حیثیت ته هم د لاسه ورکړله د دې سره سره چې د دوی حیثیت تر پښو لاندې سو د یو ملک حیثیت تر پښو لاندې سو د یو 5000 کلن تاریخ تر پښو لاندې سو حیثیت نړیوال ته په شرو وشرمولو بیا حیثیت کړلو په زمین کې هغه د زموږ حقونه هم دغه سیلاړه د زموږ حقونه زموږ هیلې هر څه د اوبو سره لاهو سولې چې دا به څنګه جبرانو دا ډېر دردونکی دی او دا ډېر د تشویش وړ خبره ده چې دا به څنګه جبران سي
مننه آغلی نیازی ډېر زیاته مننه ستاسو د وخت څخه اوریدونکو د نور بس خبرونې وخت هم پای ته رسیږي ل خپل دواړو میلمنو آغلی قمر نیازی او آغلی بهشته امینزاده څخه ډېر مننه کوم چې وخت یې وایستې او په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
azadiradio.com